سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه مخامنی خبری مجلې ته راغلاستو ام فایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن نه شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستانه ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ ریپورټ کې راغلي دغه شمېر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه کړی شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سرې د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سرې د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سرې په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوو کوچنیانو په شمول یوولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي دغه برید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هنده وه، د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهوره دي، درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې 130 فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهوره یې بجرنګي بایی جان، د بنګ سلطان او تیری نام یادیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پدغه پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې تیر یو نوی څلور زره افغان کډوال نیول شوي دي. دوی وایي هلته پولیس ډیر پتنګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنري UNHCR او د کډوال نړیوال سازمان یا موسسه IOM راپور ورکوي چې یوازې تیر یوه اونۍ په پاکستان کې څلور زره څخه ډیر افغان کډوال نیول شوي. د UNHCR او IOM په دغه ګډ ریپورت کې چې پرون یې خپور کړی راغلی دا شمېر د تیر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیات دی. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې کورونو باندې چاپې وهي او افغانانو له نیول وروسته د ډیپورټ کمپونو ته انتقالیږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلور زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي دي. د UNHCR او IOM په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر له څوارلسمې تر شلمې څلور زره څلور سوه دوه ویشت افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د POR کارت لرونکي، د SEC کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د ډسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې یو لک اته ویشت زره درې سوه اووه څلوېښت نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو نوي زره پیښې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو UNHCR ټینګار کړی چې دا شمېرې په ځانګړي ډول د بې اسناد افغانانو په اړه تر حقیقی کچې کمی ثبت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د ډیپورټ په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نخ ښودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یې دغه ځای ته وړی او نن ښایي له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ډیپورټ کړل شي. نوموړي دغه راز دغه کمپ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
له ډېرو ستونو مشکلاتو سره مخ یو، زنانه یم راوستي، ناجناګان مې ګډ شمېر افغانان یې نیولي، زه یم تنګ ده او له بلې خوا یخ ده، کېدای شي یو ساعت بعد دوه ساعته بعد هم بایومیټریک هم دننه او تر مازدیګر هم ډیپورټ کړي. له یوې خوا د لارې بند والی او مشکلاتونه دي چې تورخم بارډر بند ده، له بلې خوا ډیپورټۍ سره مخ یو، دا دوه دوه نیم کال هم دلته په انتظار کې تېر شو.
بلخوا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پر لپسی پولیس ورزی او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بی اسناد افغان کډوال نیسی او د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړ، په دوی کې ماشومان هم وي، زنانا هم وي. هوا هم ډېره سړه ده، په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زمونږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده بلکې لا یې شدت ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو اوښتی. راپور کې راغلی و چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتې. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,00,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول، د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په لوګر کې د سری میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سری صلیب نړیوالې کمیټې په مالی ملاتړ 1,300 کورنیو سره د نقدو مرستو دویم پړاو پیل شو. په دې پړاو کې یوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي مرستې ورکول کېږي. بل لور ته راستانه شوي کډوال په دې مرسته خوښي څرګندوي، خو وایي د لوګر ژمی یخ دی او دوی اساسي سرپناو ته اړتیا لري. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په لوګر ولایت کې 1,300 هغو کورنیو ته چې د روان 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شوي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر شیخ شهاب الدین دلاور خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به د ټول هیواد په کچه پلی شي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هرې راستنې شوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي پیسې ورکوي.
هر کورنۍ ته د سرې میاشتې له طرف نه 1,000 افغانۍ توجیه کیږي. ټول 1,500 کورنۍ دي، د هغه مهاجر دي چې سږکال په 2015 کې راغلي دي، د لوګر مربوط مهاجرین دي، هغو ته دا توجیه ده. او انشاءالله دا بهیر به په ټول افغانستان کې چیرته به نغدي پیسې توجیه کیږي، چیرته به غذایی مواد و غیر غذایی مواد ورکول کیږي.
په ورته توګه هغو نویو راستنه شویو کډوالو چې د دې مرستو په دویم پړاو کې هغوی ته نغدي مرسته ورکړل شوه، په دې خوشحالي څرګندوله چې په دې پیسو یې هغه ضروري اړتیاوې پوره کیږي. یو تن راستنه شوی کډوال محمد نعیم وویل
دا ستونزې زموږ ډېرې کمې ان شاء الله موږ سره هیڅ نه وو دا باندې ډېر خوشحاله یو ښه مرسته یې را سره وکړه مخه غوښتنه تر لرو سي نمرې هم راکړي جای نه نه لرو اور نمبری مخترا کی
لوګر ته د نوی راستنې شوی کورنوی یو بل مهمه غوښتنه دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د زمکويش او په بدولو کې له دوی سره لاس نیوای دی. په ورته توګه یو بل راستون شوی کډوال دین محمد وای لوګر سور جمعې لري او په خیمو کې دلته گزاره نه کیږي، نو د دوی بل مهمه اړتیا د اساسي سرپناه ده.
مونږ صدا پاکستان کې ټول ژوند تیر کړی ده، کار سي ګرځو ان شاء الله خپل وطن ته راغلي کارونو مارونو پیدا کو، بس مونږ حکومت نه دا غوښتنه کو سي کور راکی نور صدا بس الحمدلله خو دلته خو خوشاله یو کا خپل وطن دا ګول وطن دا.
په لوګر کې دراستنه شوی کورنۍ غوښتنو ته په پام د سری میاشتې ټولنې مسؤلین وویل هغو راستنه شوی کورنۍ ته چې په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره ځمکې نه لري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خارګوټي نقشه شوي او په یادو خارګوټو کې د ځینو اړینو تاسیساتو لکه سړکونو، جوماتونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو له بیړنۍ رغونې وروسته د ویش عملي بهیر پیلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. د دغه خونې ویلي وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخې شوې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل هغه هېواد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مهال دغه هېواد ته د صادراتو کلنی ارزښت له شلو تر سلو میلیونو ډالرو ته لوړ شوی. د عبدالسال کده چې د ازبکستان د احصایي ملي ادارې تازه اعلان کړی چې د روان 2015 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د دغه هېواد د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېدلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هېواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې ترڅو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډېرېږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 100 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان آلات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچې او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه دغه راز وویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دا تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دوی اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 ټنه وي له 8 تر 10 لک افغانۍ محصول پر راځي. ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستان طبي سامان آلات واردوي بیا وایي
نو اوس مونږ چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
په همدې حال کې د ازبکستان د احصایي ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هېواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,40,000 افغان سوداګر ازبکستان پاکستان ته تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګریزي راکړې ورکړې له بندي دور سره یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. دغه راز د سیمې هیوادونه دې ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره. دا به داسې حال کې ده چې له تیرو څه د پاسه دوه میاشتو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګریزي او ترانزیټي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته یې د امول ماليزیا نن اړولې. د پاکستان د اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هیواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د معاملو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بېلابېلو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره یې بېلابېل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
په کابل کې د وزوري چمن چې له اوږدو کلو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسته کې د کرکټ د تمرینو او سبا سیالیو ځای و، اوس د واټونو د سر پلورونکو او استفاده شوو توکو پلورونکو په بازار بدل شوی. د واټونو د سر یو شمېر پلورونکي وایي له کوم وخته چې د دوی کراچۍ وزوري چمن ته لیږدول شوي پلور یې کم شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره ښه ځای دی. که دوی حضوري چمن لاسګاه دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بله ضایع ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدې په 15مه د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې وروستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 3 لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې مونږ خپل جشن پجلولو. دلته په دا چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپورت به مونږ کوله. خدای دې وکړي بېرته لکه سابقه غوندې همغسې ورغول شي، همغسې تقسیم شي او خلک دې ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو 2 لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو دروغدو کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1989 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکي یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
ازادي راډیو ته غواړم تاسو هم د دغه پروګرام په ورستۍ برخه کې د اوبو د کړکېچ په ارتباط باندې یو مفصل ریپورت لرو. دا چې په پلازمینه کابل او ګڼ نور لوی ښارونو کې افغانان د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او اندېښنې شته چې په راتلونکو کلونو کې که د اوبو د مدیریت غمو نه خوړل شي نو ممکن دغه کړکېچ لا پسې د خلکو لپاره زیان من تمام شي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل ریپورت چې احمد شیبر جوړ کړی.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې ایښوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسېدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې یعنې د ډېرو ډېرو ځایو سره د یو عمام سره راوړي، د بل ځای سره راوړي، د چا د ټانکي سره راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسېدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي. څامو لره لاغه مچه شوید.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل 80% کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاصلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوې دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نه شي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ازمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
داسې کولای شو چې د زرو کورونو دپاره یا د 500 کورونو دپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کړو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولی شو تر څو فضله مواد راشي او په هغې ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو. د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې بندې وي نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغې کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریاو په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دې نه موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
ترمزه کې لاندې اوبه چې په افغانستان کې د څښاک د اوبو اصلي سرچینې دي، د فاضلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړی شي، او دا اوبه بیا هغسې تر مځکې لاندې نه جذبی شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په کندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېلې دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي، او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا ده چې چیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شي، چې چیرې زموږ ودوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړي، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی، او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2014 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چېرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي، په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلق اوبن لري.